دی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. السلام علیکم، د ازادي رادیو د غرمنۍ خبری خپرونه زه رضوان مراد د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د افغانستان دفاع وزارت وایي د روسیې د بهرنیو چارو وزیر هغه اندېښنه بې ځایه ده چې ګواکې نامعلوم الوتکې وسلوالو په خاص توګه داعش ته وسلې لېږدوي. امریکا وایي که طالبان غواړي چې په افغانستان کې جایم پای ته ورسیږي باید له افغان حکومت سره د سولې د خبرو لپاره تماس ونیسي. د دې او نورو موضوعاتو جزئیات په همدې خبرونه کې اوري، خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته چې نوریاس نوري وړاندې کوي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. له جمهوري ریاست سره د خبرو لپاره د جمعیت اسلامي مرکز پلاوی د دغو خبرو د بیا پیلېدو خبر ورکوي. له پاکستان صدر اعظم په نړیوال ټولنې غږ وکړ چې د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو په ترڅ کې د خپل مسؤلیت پوره کړي. د پاکستاني چارواکو ویلي چې د پیسو په تور لیست کې د دغه هیواد د شاملولو لپاره د امریکا اقدام درې میاشتې ځنډیدلی دی. د خبرونو تفصیل. له جمهوري ریاست سره د خبرو لپاره د جمعیت اسلامي مرکز پلاوی د دغه خبرو د بیا پیلېدو خبر ورکوي. د دغه پلاوی یو غړي محی الدین مهدی نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی هیله مند چې دا ځل به خبري نتیجه ورکړي. ویل کېږي چې دغه خبرې له اتو ورځو ځنډ وروسته بیرته پیلېږي او بخې له اتلسو ورځو ځنډ وروسته بیرته پیلېږي. د افغانستان جمهوري ریاست د دغو خبرو په اړه زیاتې څرګندونې نه کوي، خو د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې ویاندې منیره یوسف زاده د سمنګان د نوي والي د کار د پیلېدو په اړه ازادي راډیو ته وویل چې د جمعیت اسلامي د ګوند اجرایي رئیس او د بخت د لرې کړی شوي والي عطا محمد نور د لانجې په اړه د له جمعیت اسلامي سره خبرې روانې دي او دغه لانجه به هم ډېر ژر هواره شي. د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې ویاندې دغه راز د جمعیت اسلامي هغه ادار رد کړه چې ویلي و د سمنګان والي عبدالکریم خدام له حکومت سره د جوړجاړي په نتیجه کې خپله دنده پرېښې ده. د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم یو پخوانی قومندان د طالبانو په کمین کې وژل شوی. دا خبره پرون ماښام د جوزجان امنیه قومندان فقیر محمد جوزجانی ازادي راډیو ته وکړه. هغه وویل د جنرال دوستم د قومندان عبدالجلیل نومېده او په وروستیو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو په وړاندې د ولسی پاتونونو په لیکو کې یو ځای شوی و. د پیښې پرون مازدیګر مهال د غزمې په مهال د باشکو دښتې ته نږدې رامنځته شوې ده. هغه زیاته کړه چې طالبانو د جنرال دوستم د دغه قومندان موټر هم سوځولی دی. د هرات ولایت په ادرسکن ولسوالۍ کې د یو مسافر لونکي موټر او یو بارلون کې موټر په ټکر کې اته کسان مړه شوي او دیارلس نور ټپیان دي. دا پیښه نن سهار شوې. د هرات ولایت د امنیه قومندان ویاند عبدالاحد ولیزاده ازادي راډیو ته وویل چې په وژل شوو کې چې ټول د مسافرلون کې موټر سورلۍ ده، څلور ښځې، دوه ماشومان او دوه سړي شامل دي. پیښه هغه وخت وشوه چې مسافرلون کې موټر د سړک غاړې ته له یوه درول شوي بارلون کې موټر سره ټکر وکړ. د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی وایي نړۍ د له پاکستان څخه د افغان کډوالو د بیرته ستنولو او په خپل هیواد کې د هغوی د ځای په ځای کولو په ترڅ کې خپلې ژمنې پوره کړي. د پاکستان صدر اعظم د دفتر لخوا په یوې خبرې کړې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د دې هیواد صدر اعظم د سیشن بی په ورځ د مرکزي حکومت د کابینې په غونډه کې پر نورو مسایلو سربیره په پاکستان کې د افغان کډوالو پر موضوع هم مفصلې خبرې وکړې. که څه هم تېره اونۍ په رسنیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې ګواکې د پاکستان حکومت په دغه هیواد کې د میشتو افغان کډوالو د اوسېدو موده د روان کال د جون میاشتې تر پایه په غځولو غور کوي، خو د صدر اعظم خاقانی دفتر په خپله خبر پاڼه کې ویلي چې د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې له پاکستان څخه بیرته ستنېدونکو راجستر شوي افغان کډوالو ته به هر ډول اسانتیاوې برابرې کړي او په دې اړه په بېلابېلو سپارښتنو غور کړی دی. د یادونې وړ ده چې د پاکستان حکومت د روان کال د جنوري په لومړۍ نیټه په پاکستان کې د ډېره افغان کډوالو د اوسېدو موده د یوې میاشتې لپاره او بیا وروسته هم د فبروري په لومړۍ نیټه دا موده دوه میاشتې نوره وغځوله. پاکستان چارواکو ویلي چې د پیسو په تور لیست کې د دغه هیواد د شاملولو لپاره د امریکا اقدام درې میاشتې ځنډیدلی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف پرون ناوخته اعلان وکړ چې د مالي پریکړو خاصې ډلې پریکړه کړې چې سمدستي د خړ لیست په نوم دغه لیست د پاکستان د ور شاملولو په خاطر د امریکا د پریکړې په اړه کوم عمل ونه کړي. پاکستاني چارواکو اندېښنه درلوده چې په دې لیست کې شاملېدل به په دغه هیواد دغه هیواد ته درانه اقتصادي تاوانونه واړوي او د مخنیوي لپاره یې هڅې کوي. په همدې ارتباط پاکستاني چارواکو له حافظ سعید سره په تړلو خیریه مؤسسو ممنوعیت اعلان کړ. حافظ سعید په 2009 میلادي کال کې د ممبئی په حمله کې چې 168 کسان ووژل شول تورن دی. د مالي اقدام د ډلې غړي روان اونۍ په پاریس کې سره ګوري. د راپورونو په اساس بریتانیا، فرانسه او جرمني د امریکا له پریکړې هرکلی کوي، خو چین، روسیه او ترکیه د پاکستان پر د امریکا له دې عمل سره مخالفت ښودلی دی. خو په واشنگټن کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو مسؤل وویل دا نشي تاییدولی چې د پیسو په تور لیست کې د پاکستان شاملول د ځنډیدلی وي. دغه مقام ویلي د مالي اقدام د ډلې بحثونه پټ ساتل کېږي. او د شمالي کوریا چارواکو د امریکا له مرستیال ولسمشر سره د خبرو په خاطر جوړ شوی پروګرام تر پیل یوازې څو شېبې مخکې لغوه کړ. تمه وه د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اونګ خور په جنوبي کوریا کې د روانو ژمنیو اولمپیکي لوبو پر مهال له مایک پنس سره وګوري. د مایک پنس د دفتر رئیس نیک ایزر ویلي چې د شمالي کوریا چارواکو غوښتل مایک پنس په خبرو کې لږ نرمښت ښکاره کړي، خو چې کله ښاغلی پنس په شمالي کوریا کې د بشري حقونو د سرغړونو په اړه وغږېد، د شمالي کوریا استازي ووتل او یا ښایي هغوی د خبرو په اړه له رښتیا زړه نه وښه کړی. دا د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه.
له نوریاس نوري څخه مو د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه واورېدل. امریکا وایي که طالبان غواړي په افغانستان کې جنگ پای ته ورسوي باید له افغان حکومت سره د خبرو لپاره تماس ونیسي. په عین حال کې د سولې عالي شورا وایي چې سولې ته د رسیدو تر غوره لاره دا ده چې د امریکا پر ځای باید طالبان بین الافغاني خبرو ته مخه کړي.
طالبانو که داخل امریکایانو ته لیږي د دې په جیب ملت ته رجوع کړي، دې قومي مشرانو ته رجوع کړي.
دفاع وزارت د روسیې د بهرنیو چارو وزیر هغه اندېښنه بې ځایه بللې چې ګواکې نامعلومې الوتکې وسلوالو په خاص ډول داعش ته وسلې لېږدوي. د افغانستان د نن ورځې اقتصادي خبرونه هم اورو او دا هم اوري چې د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو څخه خپره کړي دي. او د خپرونې په دوهمه برخه کې بیا 19 پروګرام مخکښې ښځې خپرېږي. ازادي رادیو په منځنۍ چپای 0296 او اف ام 100.15 د افغانستان په لوی خارونو ټوله سیمه کې په صفه ډول اوریدلی شي. امریکا وایي که طالبان غواړي چې په افغانستان کې جګړه پای ته ورسوي باید له افغان حکومت سره دی د خبرو لپاره تماس ټینګ کړي. د پاکستان ډان ورځپاڼې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له قوله ویلي چې طالبانو سره د سولې لخوا افغان حکومت دی نه امریکا. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې سولې ته د رسیدو تر ټولو غوره لاره امریکا ته د طالبانو لخوا د لیک لیږدل نه بلکې بین الافغاني خبرې اترې دي. د دې موضوع جزئیات نسیم شفق راغون کړی دی او همدا شیبه را سره په سټوډیو کې دی. شفق سره مهرباني وکړئ.
سلام. امریکا په یو تازه اقدام کې د سولې د خبرو اترو په اړه د طالبانو غوښتنه افغان حکومت ته راجه کړي او ویلي دي چې دا ډله باید د افغانستان له حکومت سره سیاسي تفاهم ته ورسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند د سه شنبه په ورځ په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي که وسلوال طالبان سوله غواړي باید د افغانستان له حکومت سره خبرې وکړي. د پاکستان ډان ورځپاڼې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له قوله راپور ورکړی چې د سولې د خبرو اترو د پای لپاره وسلوال طالبان باید په افغانستان کې خپلې حملې بندې کړي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد اکرم خپلواک وایي چې د سولې لپاره بین الافغاني مذاکرات اصلي حل لاره ده او د په خبره وسلوالو طالبانو باید امریکا ته نه بلکې افغان ملت ته د سولې په اړه لیک استولی وای.
طالبانو که دا خط امریکایانو ته لیږه د دې په جیب به ملت ته رجوع کړي وه، دې قومي مشرانو ته به رجوع کړي وه، همدا خط به قومي سپینګیرو او علما او ولایتي شورا او د افغانستان سیاسینو او حکومت ته نه لیږه، خو د افغانستان ملت ته به لیږه چې د افغانستان ملت د سولې په اړوند منځګړیتوب کړي. من آماده یم.
څه موده مخکې د متحده ایالاتو له خلکو او د دوی په خبره د امریکا د کانګرس له سولې غوښتونکو غړو څخه طالبانو په یو لیک کې وغوښتل چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د سولې خبرو ته چمتو کړي. په دې لیک کې چې د طالبانو د ویان زبیولا مجاهد له خوا خپور شوی و، له افغان حکومت سره د سولې په اړه اشاره نه وه شوې. طالبانو په کابل کې له وروستیو خونړیو حملو څخه وروسته کله چې افغان حکومت وویل له دې وروسته سوله د جګړې په میدان کې لټوي، امریکا ته د سولې په اړه لیک واستاوه. د طالبانو ویان زبیولا مجاهد د امریکا د دې نوي دریس په جواب کې نن ازادي راډیو ته په یو استول شوی پیغام کې ویلي چې افغانستان امریکایانو اشغال کړی، د دوی جګړه له امریکایانو سره ده، نو ولې باید له افغان حکومت سره چې د ده په خبره هیڅ اختیار نه لري خبرې وکړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د ارګ او یا هم د سپیدار مانی نظر واخلو، خو تر اوسه نه یو بریالی شوی. خو د پاکستان ډان ورسپانې د ولسمشر غنی د مرستیال ویان د واخان مینپال له قوله لیکلي چې جګړه طالبانو پیل کړي او که هغوی غواړي سوله وکړي باید روان جنگ ودروي.
لا نسیم شفق موردل چې امریکا وایي که طالبان غواړي په افغانستان کې جنگ پای ته ورسوي باید له افغانستان د افغانستان له حکومت سره د خبرو لپاره تماس ټینګ کړي. طالبانو په دې ورسیو کې د امریکا حکومت ته لیک استولی او د سولې د خبرو غوښتنه کړې وه، خو د افغانستان له حکومت سره نه بلکې د امریکا له حکومت سره. د افغانستان د سولې عالي شورا بیا وایي چې اصلا د خبرو اترو پروسه باید له افغان حکومت سره وشي او طالبان د دې پر ځای چې امریکا ته لیک واستوي باید بین الافغاني خبرو ته کښېني. د همدې موضوع د څېړلو لپاره د نړیوالو چارو کارپو ښاغلی انتظار خادم د تلیفون په لیکه له موږ سره دی. خادم صاحب، خبرونې ته په خیر راغلاست. لومړۍ پوښتنه مې دا ده چې د امریکا دا دریس د افغان حکومت له دریس او لاین سره یو دی، یعنی په دې معنی چې د سولې په مسأله کې یا له طالبانو سره د خبرو په مسأله کې د واشنګټن او کابل دریس یو شان دی او د لګونې د افغانستان حکومت دریس هم پیاوړی کوي که څنګه؟
طالبان اوس پوهېږي چې د همدارنګ د پاکستان کمزوري دي، باعث ګرځېدلی شي چې هم په سیاست په ډګر کې هم د مذاکراتو او هم د جګړې په ډګر کې طالبان ماته وخوري. زه باور لرم چې اوولس کال طالبانو مقاومت وکړ او فکر کوم چې اوس هم مقاومت کوي، مګر دا چې د افغانستان په صلح او ثبات کې څوک مؤثر رول لوبولی شوي یا حتی اقل هغه اړخ چې دوی سره باید خبرې وکړي او خبرې اغېز لري هغه امریکا ده. دغه لیک چې طالبانو وسولی دی یا هم اعلان ښودلی د افغانستان د سولې او ثبات لپاره، فکر کوم چې دا په خپل ځای باندې نیک قدم دی. مګر کله چې نیکولسن او یا هم ټرمپ دا خبره کوي چې دم ګړی اوس د مذاکراتو وخت دی او موږ باید صلح او ثبات او د طالبانو سره خبره باید دغه میدان کې وکړو، دا په خپل ذات کې یو ډول افراطي نظر دی. معنا دا ده چې د صلحې د راتګ لپاره باید هغه ممکنې لارې ولټول شي چې هغه د صلحې د راتګ لپاره مومد او همکاري تمامېدلی شي. اوولس کاله چې کله جګړه کېږي حتما د ټولو اړخونو ترمنځ سوی تفاهمات پیدا کېږي، ټول اړخونه غلطۍ کوي، ټول اړخونه د یو بل په باندې له غفلته له جهالت کار اخلي. نو کله که موږ د اوولس کالو جګړه پای ته رسوو نو موږ مجبور چې هر هغه تکتیک وکړو چې هغه صلح حاصله شي. کله چې د افغانستان او د امریکا د حکومتونو ترمنځ د فکر توحید او ذکر ده، په خپل ذات کې د افغانستان د صلح د راتګ لپاره یو ښه زیری دی. مګر دا لازم نه ده چې یا امریکا او یا هم د افغانستان حکومت د صلح د راتګ لپاره د مذاکراتو د آغاز لپاره خپلې دروازې د طالبانو پر مخ باندې ودروي. زه باور لرم چې طالبانو خپل اشتباهات لرل، هغوی غلطۍ نه کړې دي، هغوی دغه شرط چې ګواهي په افغانستان کې چې امریکایي وي موږ صلح نه کوو، مذاکرات نه کوو، زړه نیسته نه کوو. دا په خپل ذات کې هر هغه څوک چې یا یې د صلح خبرې پتی کولې او یا هم متوقفه کولې، وایي کله چې تاسې د افغانستان جګړه وینئ دا جګړه کېدای شي چې د کولمبیا په شان باندې 500 کال ته وغځېږي، بلاخره به دا دواړه طرفونه صلح ته کښېني. نو کله که د صلح مزاج زموږ په وینه کې ګډ وي، موږ مجبور یو چې دا خبرې په نیک کال باندې وکړو.
خادم صاحب وبخی، یعنی ستاسې په نظر باندې که چېرته د ټرمپ یا د واشنگټن دریس لږ غوندې یعنی تند وي د سولې په اړه خبرو کې یا په جګړه زیات ټینګار کوي، خو دا خو د تقریبا لس دولس کال راهیسې حتی پخواني ولسمشر هم طالبانو سره د خبرو رقم وړاندیزونه کړي وو، فکر نه کوي چې طالبان
طالبان هم د زینو کتونکو په باور باندې خپلواک نه و د افغانستان له حکومت سره په خبرو کې، او یو ډول سرقم چې پیتور لګیږي چې پاکستاني ترشا ده، نو له امریکا سره په خبرو کې شاید دوی زیات امتیازات وغواړي. دا مسئله څومره مطرح ده؟
ګوري، په سیاست کې او خاص کر د صلح په مذاکراتو کې یو سیاسي اصطلاح ده چې عراق اکسپوزیشن یا متزلزل او مدبدق فرق ورته وایي چې هر سهار او هر ماښام بدلېدې شي. ساکي نما اورېدل چې ویل چې طالب او القاعده کې فرق شته دی، چې سیر چې د کالیفورنیا سناتور چې موږ باید طالبانو سره خبرې وکړو، همدا سلسله خبره وکړي. زه باور لرم چې پخوا تر ټرمپ د امریکا په نفس کې هغه تمایل موجود و، هغه انعطاف موجود و. خو کله که تاسې د طالبانو سره راځي، زه باور لرم چې سلګونه داسې پېږي چې تاسو باندې کولی شي اصلا دوی د صلحې ته نه راتګ برخه کې زور وغوړي، ځینې ځان دغه جرګه یې په لوی لاس باندې وده شوې ده. مګر اوس حالات دې ته مده شوي دي چې طالبان حتما باید صلح وکړي، که صلح ونه کړي نو د پخوا په پتله باندې ډېر زیات تاوان لیدلی شي. مثلا د پاکستان د ملاتړ یا کمزوری کېدل یا دوی ته دنا خبره کول په خپل ذات کې طالبان ته مجبورې دي باید صلح ته کېږي. کله چې تاسو د صلح د مذاکراتو خبره کوئ، دا واقعي بینانه حرکت دي. هر اړخ د لویو امتیازاتو د لویو امتیازاتو په خاطر باندې لوړ لوړ شتوره تي، مثلا په اساسي قانون کې تغییر راول، مثلا امریکا له افغانستان وتل، دا په کار کې چې د افغانستان حکومت یا د نړیوال ټولنې تاسو چې کوم په دغه وسله کې د تاسو د وتی تر کوم چې دا غشتل چې اصلا اوس په حال کې په دې د منطق مال کومه ده، ولې ظاهره شروع شي د خپل منطق پر بنیاد باندې یو بل څه بل څه نه راوړي.
ډیر زیات مننه. د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو او د طالبانو د سولې د پیشنهاد پر وړاندې د امریکا د عکس العمل په باب مو چوي، طالبان باید د سولې لپاره جګړه پای ته ورسوي او له افغان حکومت سره د سولې د خبرو لپاره تماس ټینګ کړي. په دې اړه مو د نړیوالو چارو د کارپو ښاغلي انتظار خادم څرګندونې واورېدې.
هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمه غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل آدرس مده azadiweb@rferl.org.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان دفاع وزارت د روسیې د بهرنیو چارو وزیر هغه اندېښنه بې ځای وبلله چې ګواکې نامعلومې الوتکې وسلوالو او په خاصه توګه داعش ډلې ته وسلې لېږدوي. د دې وزارت وایند دولت وزیر وایي که هر څوک په دې اړه اسناد او شواهد لري، نو ښه ده چې له ټولو سره یې شریک کړي. تازه د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف له امریکا د هغه اوازو په اړه د وضاحت غوښتنه وکړه چې ګواکې نامعلوم الوتکې داعش ډلې ته وسلې انتقالوي. دا موضوع محمد حدیث پردیس څېړلې ده او همدا شیبه راسره په سټوډیو کې دی. په دې اړه سره تازه جزئیات شریکوي.
مننه مراد صاحب. سلامونه تاسو د راډیو محترم اوریدونکو ته. که څه هم د نامعلومو هلیکوپټرو له لورې په افغانستان کې د وسلو د لیږد دا تازه خبره نه ده، خو ښایي دا لومړی ځل وي چې روسیه په دې برخه کې له امریکا د وضاحت غوښتنه کوي. د افغانستان دفاع وزارت په دې اړه د روسیې اندېښنې بې ځایه بولي، وایي هیڅ داسې شواهد نشته چې دغه ادعا ثابت کړي. دغه وزارت ویان دولت وزیري نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د اسنادو د موجودیت پرته باید خده چې غیر مسؤلانه څرګندونې ونه شي.
موږ په قطعي توګه په افغانستان کې ډېره څېړنه وکړه، ډېر مو په دې پسې وګرځېدلو چې داسې یو څو سند پیدا کړو چې په رښتیا باندې کوم هلیکوپټر راغلی وي او وسلې ورکړي وي. دا شایعات دي، تر اوسه پورې موږ ته نه چا داسې سند راکړی دی او نه موږ خپله کوم سند پیدا کړی دی. دا خبره زه کاملا ردوم که څوک اسناد لري کولی شي چې د سند له مخې د افغانستان سره شریکي کړي.
تازه د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف په مسکو کې له خپل پاکستانی سیال سره تر کتنې وروسته له امریکا څخه د ورته اوازو په اړه د ځواب غوښتنه کړې ده. د ښاغلي لافروف په خبره امریکا باید د هغو اوازو په اړه چې د افغانستان په شمال کې نامعلومې هلیکوپټرې وسلوالو او په خاصه توګه داعش ته وسلې او نور توکي لېږدوي واضح ځواب ورکړي. لافروف همداراز ویلي چې ورته اوازې په کراتو د افغان سیمه ییزو مسؤلینو لخوا راپورته شوې دي. که څه هم د امریکا متحدو ایالتونو او په کابل کې د امریکا سفارت د روسي د دغه تازه اندېښنو په اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې وړاندې په کابل کې د امریکا سفیر جان باس خبریالانو ته ویلي چې د امریکا متحده ایالات د داعش پر وړاندې جګړې ته ژمن دي او په دې برخه کې هر ورځ مبارزه کوي او کومې داوي چې مطرح کیږي هغه قانوني اساس بې بنسټه دي. بلې مراد صاحب،
ډېره زیاته مننه دوستانو. محمد حدیث پردیس مو اوریدل چې د افغانستان دفاع وزارت د روسیې د بهرنیو چارو وزیر هغه اندېښنه بې ځایه بولي چې وایي نامعلومې الوتکې وسلوالو په خاص توګه داعش ډلې ته وسلې لیږدوي. دفاع وزارت وایي دولت وزیري ازادي راډیو ته ویل که هر څوک په دې اړه اسناد او شواهد لري نو ښه ده چې له ټولو سره شریک کړي. اوس هم له ناجیه صاحب څخه د نن ورځې اقتصادي خبرونه اورو.
د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي په تورخم کې د افغان سوداګرو بروړونکي موټر له نامعلوم برخلیک سره مخ دي. د دغې خونی مرستیال خانجان الکوزین نن ازادي راډیو ته ویل په تورخم کې د محل سلګونه سوداګریز بروړونکي موټر بند پاتې دي.
دغه اموال چې راغلي اوس ګمرک د تخلي امکانات نه لري. په سرحدي ګمرک کې دې ته باید اجازه ورکړي چې تر جلال آباد ته پورې راشي. د بل طرف ته د دې مخې چې خالي لارۍ دي د تورخم څخه پاکستان ته، دلته هم پکې فساد دی، خلک پیسې اخلي.
موړي ویل د مشرانو جرګې له رئیس او یو شمېر نورو افغان چارواکو سره خبرې کړې او هیله مند دي چې دا ستونزه به هواره شي. تکل شوې ده چې په نږدې راتلونکي کې په پکتیا ولایت کې د آنلاین سوداګرۍ لپاره یو نوی دفتر پرانیستل شي. د دغه ولایت د سوداګرۍ خونی مشر ډاکټر عبدالنصیر عالمیار نن ازادي راډیو ته وویل دغه ادارې په پرانیستل کېدو سره به د سوداګرو ډېرې ستونزې هوارې شي. د مالي خدماتو دغه اداره پلان لري چې افغان سوداګر په نورو هیوادونو کې هم آنلاین سوداګري وکړي. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجه قزاقي وړه 1100 افغانۍ، د بوري یو 500 کیلوي بوجه 1400 افغانۍ، د وریجو یو 3.5 بوجه 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1060 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پېټرول په 650 او یو لیټر ډیزل په 650 افغانۍ او پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 98 افغانۍ 40 پوله، یو اروپایي یورو 50 افغانۍ 15 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 10 پوله، زریدانی تومان 14 افغانۍ 10 پوله او زر پاکستانی کلداري 611 افغانۍ.
د افغانستان د نن ورځې اقتصادي خبرونه مول ناجیه صاحب یې اوریدل. اوس هم یو نړیواله موضوع، اسلام آباد وی د واشنگتن لخوا د ترستانو د تمویلونکو هیوادونو د څارنې په لیست کې د پاکستان شاملول د دریو میاشتو لپاره وځندول شول. د دې موضوع جزئیات سلطان محمد سرور راټول کړي دي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف پرون ناوخته وویل چې د تروریستي ډلو د تمویل څارونکي نړیوالې ادارې فیصله وکړه چې د امریکا د هغه اقدام په هکله چې غواړي پاکستان په خړ لیست کې شامل کړي اوس مهال غبرګون نه څرګندوي. په دغه لیست کې هغه هیوادونه شامل دي چې د تروریستانو د تمویل د مخنیوي لپاره کافي اقدامات نه کوي. پاکستاني چارواکي ویره لري چې په دغه لیست کې د پاکستان شمولیت به سخت تاوان ولري او سخت ځلی کوي چې مخې ونیسي. پاکستان د خپلو دغو هلو ځلو په ترڅ کې په یو شمیر خیریه مؤسسو چې یو توندلاري مشر حافظ سعید پورې ارتباط لري بندیزونه اعلان کړل. تیره اونۍ بندیزونه اعلان کړل. واشنگتن ګمان کوي چې نوموړی په ممبئی کې د 2008 کال په تروریستي بریدونو کې چې 1668 کسان پکې ووژل شول لاس لري. د تروریستي سازمانونو د تمویل د څارنې د ادارې غړي هیوادونه روانه اونۍ په پاریس کې سره غونډه شول او تمه وه چې دوی به د امریکا د غوښتنې سره سم چې برتانیا، فرانسا او جرمني هم ملاتړ کوي د پاکستان خلاف اقدام وکړي. خو د پاکستان بهرنیو چارو وزیر چې اوسمهال د روسیې لیدنه کوي پرون په خپل یو ټویټري پیغام کې ولیکل چې د پاکستان زیارونه مؤثر تمام شول او په دغه لیست کې د پاکستان د شاملولو په هکله اجماع رامنځته نه شوه. ښاغلی آصف وویل چې د تروریستي سازمانونو د تمویل د چارو د څارنې ادارې فیصله وکړه چې پاکستان ته درې میاشتې نور وخت هم ورکړي او د دغه سازمان د آسیا پاسیفیک څانګه به په راتلونکي جون میاشت کې د دغه موضوع په هکله یو ځل بیا غور وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویل چې موږ له خپلو هغو ملګرو چې مرسته وکړه مننه کوو، سره له دې چې پوره تفصیلات نه دي ترلاسه شوي، خو رسمي سرچینو ویلي چې چین، ترکیه او روسیه چې ټول دغه هیوادونه د تروریستي سازمانونو د تمویل د څارنې د ادارې غړي دي، د پاکستان خلاف د واشنگتن د اقدام مخه نیولې. دوه نورو پاکستاني چارواکو هم تایید کړی چې پاکستان ته درې میاشتې وخت ورکړل شوی دی.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان په جنوب کې 215 اتل خلوردو په روزنیز مرکز کې سلګونه سرتیری پوځي زده کړې کوي. د دغه روزنیز مرکز مسؤلان وایي چې اوس نویو سرتیرو ته د وسلو او دوربینونو په مقابل کې د ځان ساتنې خاص مهارتونه ورزده کول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو په تیر کال کې د کندهار په خاکریز، شاولیکوټ او میوند ولسوالیو کې د ملي اردو پر سرتیرو له لیزري وسلو او دوربینونو څخه په استفادې خونړۍ حمله کړې دي. له کندهار په همکار محمد صادق رختینه رپورٹ لري.
جواب جواب کو مارکان دادا لاندا ضربه ضربه کوتا فخبر
د ملي اردو تازه نفس سرتیری د جنوب په 215 متل کلی اردو کې سلا پلاس د هیواد د دفاع لپاره ځان آماده کړی.
ترفوخ د میکانیزم او چت
د ملي اردو په لیکو کې د تازه شامل سو د سرتیرو شمیر 316 تر رسیدي، چې د 215 متل کلی اردو په دغه روزنیز مرکز کې مختلف نظامی مهارتونه زده کوي. دغه سرتیری د سلا د بست کولو بیا تر نشان وشتلو پورې دلته په تمرین بوختي. د 215 متل کلی اردو د عقیدتي چارو مسؤل غلام بهاودین وایي چې دغه سرتیری د توپچی، هوان، انجینری، نشان وشتلو، رهبریت، موټروانی او داس نور برخو کې په نظریا او عملی زده کړو بوختي.
فعلا 360 نفر پرسونل ما اینجا داریم که از لوای از کندک اول لوای اول اینجا تشریف دارن آمدن و در صنف های مختلف تحت تعلیم قرار دارن. شما میتونه که
د بهاودین په وینا پروان کال کې تر دې دمه پورې 3500 سرتیری روزل سوي. د زیاتې بچې دغه سرتیرو ته ټول تمرینات افغان پوځیان ورکوي او خارجي مشاورین هم په مشوره ورکولو کې د اردو سره کومک کوي. بلخوا په تمریناتو بوخت سرتیری وایي چې په قوي مورال زده کړې کوي او اماده دي چې د هیواد د دفاع لپاره د جنگ لومړی کرښې ته ورسي. دوی زیاتوي چې دلته یې د څو اونیو لپاره نظریه او عملي زده کړې کړي او اوس کولی شي په جګړه کې استفاده ځینې وکړي.
ما دلته راغلی د 5 هفتو د درس لپاره. 5 هفتې په تېرېدو کې دي، 3 هفتې مې درسونه ویلي دي، 2 هفتې پاتې دي. په آخر هفته کې موږ عملي انداخ لرو. کوم استادانو چې موږ ته زده کړه کړې ده او درسونه ر کړي امتحان اخلي او موږ په خپل ځان باندې باوري یو انشاءالله چې خپل هدف ته موږ رسیږو او رسیدون.
موږ په خپله وظیفه ته خپل موږ دا طلب راغلي یو خام هم شوق هم دی او هم پوهېږي د وطن حالات هم خراب دی. موږ خپله ملا ونه تړو په خپله باندې موږ ته خو بل څوک نه راځي. موږ ملا وتړو موږ ته وایي چې دا تاسو وطن دی، زه ته راغلم تاسو وزیر ته بدون تاسو کښېنې کړه. موږ ته هر هغه امکانات موږ ته راکړل سه موږ ته راکړي. موږ خو استادان لرو دلته، خو ماهر ماهر امیرین لرو، خو پوه پوه مشران لرو دلته. موږ ته لارښوونې کوي، موږ په هماغو باندې عمل کوو، بس موږ کامیاب یو.
وسلوال طالبان د افغانستان په جنوب کې اوس تر ډیره د شپې لخوا د جګړې په ډګر کې د لیزري وسلو او دوربینونو استفاده کوي. دغه ډلې په تیر کال کې د کندهار په خاکریز، شاولیکوټ او میوند ولسوالیو کې د ملي اردو پر سرتیرو له دغه وسلو څخه په استفادې خونړۍ حملې وکړې.
د افغانستان په جنوب کې په 215 متل قلوردو کې په سرتیرو باندې د زده کړو او د لیزرو او وسلو او د دوربینونو په مقابل کې د ځان ساتنې لپاره د هغوی د مهارتونو د زده کړې په اړه مو له صادق رښتینی واوریدل. او اوس هم له اکرام الله اکرام څخه اورو چې د کابل چاپ ورځپاڼو څخه خبرې کړي.
د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو تر ډیره د سمنګانو د ولایت په اړه د پردې تر شا د جمعیت او حکومت ترمنځ په شوې معاملې مقالې او تبصرې خبرې کړي دي. دنیا خپلواکي ورسپانې حکومت نویو معاملو ته مخه کړه تر عنوان لاندې په خپل سر مقاله کې لیکلي چې د سمنګانو د ولایت په بدل کې د دې ولایت پخوانی والی ته د سولې د عالي شورا د مرستیالۍ څوکۍ ورکړل شوې ده. د سر مقالې د لیکوال د معلوماتو له مخې د دې ترڅنګ په اروپایي هیوادونو کې ترکمن قوم ته یو سفارت هم منل شوی دی. په مطلب کې وړاندې راغلی چې همدا معاملې لامل شوی چې د سمنګانو پخوانی والی عبدالکریم خدام خپل دنده پریښوده او د مرکزي حکومت امر یې ومانه. خو د سرمقالې لیکوال په دې باور دی چې د حکومت دغه ډول معاملې به یو شمېر زورواکو ته زمینه برابره کړي چې د مرکزي حکومت د پریکړو په وړاندې مقاومت وکړي او خپل ځای په حکومت کې وساتي. د سرمقالې لیکوال د مطلب په اخر کې لیکلي چې حکومتي مشران فکر کوي چې د یو بحران مخه په بل بحران نیولې شي، خو حقیقت دا دی چې یو بحران په بل بحران نه شي حل کېدی، بلکې د بحرانونو د راپورته کېدو سبب کیږي. مسیر خپلواک ورځپاڼه هم یادې موضوع ته اشاره کوي او لیکي چې د والیانو تبدیلي لکاره ګوښه کول او ګومارل د ولسمشر قانوني صلاحیت او عادي چاره ده چې باید له لانجې پرته ترسره شي. خو د سرمقالې د لیکوال په باور د سمنګانو د پخواني والی سره د حکومت پټه معامله د یو نوي دود د بنسټ لامل ګرځي. په مطلب کې وړاندې راغلي چې له دې وروسته که حکومت هر دولتي مامور له دندې لري کوي، هغه به مقاومت کوي او د حکومت پریکړه به نه مني. حکومت به خبرې ورسره کوي او وروسته به بل څوکۍ ورکوي چې دا هر څه د قانون خلاف عمل دی. د سرمقالې لیکوال د مطلب په اخر کې وړاندیز کوي چې حکومتي مشران باید د خپل واک لپاره قانون او حکومتولي مسخره نه کړي او په وینای چې په کار د نور دا ډول لوبې ودرول شي او هر څه د قانون سره سم مخته لاړ شي. او هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې لیکلي چې د سمنګانو پخواني والی نوی والی ته څوکۍ پریښوده. په مطلب کې که څه هم د سمنګانو د پخواني والی عبدالکریم خدام د نوې دندې په اړه سندې لیکل شوي، خو لیکل شوي چې نوی والی په داسې حال کې خپلې دندې ته معرفي شو چې په ایبک ښار کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي وو.
د خبرونه په دوهمه برخه کې مخکخه خزي ونیس پروګرام اوري، خو اوس له نوریاس نوري څخه د مهمو خبرونو لنډي زورو.
د بشري حقوقو څارنې ډلې هیومن رائټس واچ په افغانستان کې په وروستیو کې د شلو ملکي وګړو د وژل کېدو د پیښې په اړه د افغان حکومت او د امریکا د پوځ د یوې ګډې پلټنې غوښتنه کړې ده. دغه ډلې په یو بیان کې ویلي چې تیره میاشت د افغانستان د ملي امنیت ځواکونو په کندهار کې شل ملکي وګړي وژلې دي. له جمهوري ریاست سره د خبرو لپاره د جمعیت اسلامي مرکچي پلاوی د دغو خبرو د بیا پیلېدو خبر ورکوي. دغه پلاوی یو غړي محیودین مهدي نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی هیله مند چې دا ځل به خبري نتیجه ورکړي. هرات ولایت په ادرسکن ولسوالۍ کې د یو مسافر لونکي او یو بار لونکي موټر په ټکر کې اته کسان مړه شوي او دیارلس نور ټپیان شوي دي. دا پیښه نن سهار شوې ده. د پاکستان صدراعظم وایي نړیواله ټولنه باید خپل هیواد ته د افغان کډوالو په بیرته ستنولو کې خپل مسؤلیت پر ځای کړي. او پاکستاني چارواکو ویلي چې د پیسو په تور لیست کې په خړ لیست کې وبخښي د دغه هیواد د شاملولو لپاره د امریکا اقدام درې میاشتې ځنډیدلی دی.
مخکخه خزی
د ازادي راډیو درنو اوردونکو السلام علیکم. د مخکخه خزو خبرونه د لړۍ په دوام دی. یو بلې فعال میرمنې معرفي ته د خبرونه ته زه خره غلاست وایم. په دې خبرونه کې تیرونه د داسې یو میرمنې سره آشنا شي وای چې د ماشومانو لپاره خدمت کاوه. خو دا ځل د داسې یو میرمنې سره آشنا کیږي چې د خدمت ډیره برخه د خزو اړوند وضعیت ته ځانګړي کړي. د مشرانو جرګې د خزو او مدني ټولنو د کمیسیون مشره شفیقه نوروز خیل را سره په خبرونه کې ده. نوروز خیل سب کتا سي خپل ځان معرفي فیکوی نو لکم زی به پیلوی
ډیر زیاته مننه لمړی تاسو استاسو تخنیکی همکارانو ته او محترمه اوریدونکو ته خپل لیکي هله وړاندې کوم او استاسو له بلنه مننه ډیر زیاته. زه شفیقه نوروز خیل یم د مشرانو جرګې غړي، البته د خزو د کمیسیون رئیس یم او همدارنګه د مبارزې فساد په وړاندې د مبارزې د کمیټې غړي هم یم، چې دغه کمیټه البته د دواړو مجلسونو له خوا نه ده چې اکثریت غړي خزینه دي او دوه ورونه هم له موږ سره په دې کمیټه کې البته غړیتوب لري.
او د دې ترڅنګ په ټولنیزو هڅو به وروسته بیا په خبرونه کې راځو. تاسو د فساد ضد موضوع ته اشاره وکړه او دا چې سړی در سره کم دي تر ډیره میرمنې مخکې لدی اوردونکو هم تر ډیره ویلي دي چې د ښځو کار چې دی تر ډیره شفاف وي، دوی عاطفي حس لري. په دې برخه کې کوم میرمنې چې راغونډې شوې تر اوسه خپل هدف ته رسیدلې؟ تاسو د مبارزه کې څومره کار کړی دی؟
البته د تر د 3 څلور کال کې چې زه د دې کمیټې غړیتوب لرم. موږ په دې کمیټه کې ډیر کارونه سرته رسولې دي او ډیر د فساد په وړاندې مبارزه کړې ده. چې موږ البته په دې کمیټه کې په یو قانون باندې په طرحې باندې هم کار کړی و چې هغه د هغه د اطلاع رسانی البته قانون چې اطلاعات رسوي د هغو د مسؤلیت په خاطر باندې څوک چې اطلاعات رسوي چې دا طرح هم له موږ سره ده. په دې راتلونکي کال کې به انشاءالله عمومي جلسې ته به یې وړاندې کړو، تصویب به یې واخلو، بالاخره به بیا کمیسیونونه کار ورباندې وکړي او بالاخره
په دې هیله چې نتیجه ورکړي. مخکې مو یادونه وکړه چې تاسو ته ډېره د ښځو وضعیت سره سروکار لرئ، څنګه د دې کمیسیون مشره یې، ته ډېره بشکا د ولایتونو درته راځي. په دې کابل کې د تاوتریخوالي سره مخ مېرمنې یا دا چې دوی لاسته راوړنې هغې سره به سروکار لرئ، په دې برخه کې له کار سره څومره آشنایي لرئ، څومره خوند ترې اخلئ، څومره د ستونزو سره مخ یې؟
البته زه له هغه ورځې چې ملي شورا ته راغلی یم او دنده مې نیولې ده، په ما د ښځو چارو په کمیسیون کې غړیتوب درلوده، درې کاله د معاونې په صفت باندې وم، د مرستیال البته، او دا یو کال کېږي چې د رئیسې په صفت باندې وم. همیشه مې د ښځو د ستونزو سره، د ښځو مشکلاتو سره سروکار ولو. موږ د ښځو د ستونزو په خاطر باندې ولایاتو ته سفرونه درلودو، ځکه صرف دا د موږ کار په مرکز کې محدود نه ده، موږ باید ولایاتو ته ولاړ شو او هلته دغه میرمنو اهل احوال واخلو چې دوی په ډېر ستونزمن حالت کې ځوان کوي. البته د دوی مشکلاتو نه باخبر سو، د دوی هغه ستونزې مشکلات له ځان سره راوړو مسؤلینو ته. البته
تاسو یوازې حال احوال اخیستې که بیا د حل کېدو لپاره هڅې هم کوئ؟ کړي مو دي
طبعاً، کله چې زو زحمت باسو په دې شرایطو کې یو منطقې ته، یو ساحې ته، یو ولسوالۍ ته، یو ولایت ته، البته هلته کله چې ستونزې راټولوو بیا هغه مسؤلینو ته چې سپارو، طبعاً چې د دې پیګیري مو هم کړې ده او د دام تعقیب کړی دی چې څونه چې دا ستونزې حل سي. البته د ستونزو د حل په خاطر باندې او همدارنګه په دې خپلو کارو کې موږ زندانونو ته تللي یو چې هلته هم د موږ ښځینه او له ډېرو ستونزو سره مخ دي، هم د معیشت له حسابه هم داسې د دوی دوسیه په وخت نه څېړل کېږي، یا داسې وخت هم سوی د شکایتونه رسېدلي دي چې دوی له هغه فیصلې چې په دوی باندې محاکم کړي دي په هغو باندې دوی راضي نه دي، چې دوباره باید له سره غور ورباندې وسي. چې تر ډېره حده پورې کله چې موږ تللي یو وضعیت مو لیدلی ده، دوباره دغه چراسو د مشکلات هم راوړي دي، مرجع او مسؤلینو ته سپارلي دي. وروسته بیا یو څه وخت نه وروسته موږ بیرته تللي یو، هغه حالت هم لیدلی، بیرته له هغو سره لیدنه کړې، له کسانو سره چې موږ ورغلي ولو، چې خوشبختانه تغیرات پکې راغلي دي، هم هغه د وضعیت په حساب باندې، هم د دوی د دوسیې د څېړلو په خاطر باندې، هم حتی د هغه وکیل مدافع چې هلته دوی ته ورځي، همیشه د موږ دغه ولو چې تاسو کوشش وکړئ چې کله چې تحقیق کوئ تاسو یو ښځینه حتما هم باید درسره وي، چون ښځه د ښځې درد بهتر احساسولی.
تاسو د بدلون یادونه وکړه چې طبعا فرق راغلی وي، تغیر راغلی وي په هر سفر کې. په دې اړه باندې ګڼ بنسټونه کار کوي، د ملي شورا کمیسیونونه کار کوي، مدني ټولنې کار کوي په دغو برخو کې. ولې رپورټونه چې خپرېږي وایي هر کال دا تاوتریخوالی زیات شوی دی، په دې چې کم شي دا علت په څه کې ویني؟ تاسو له نږدې دا موضوع څاري؟
بله، بدبختانه چې موږ هڅوان کوو چې کوشش کوو چې دغه مسله ته د پای ټکی کېږدي، حداقل باید کم سي، مګر متاسفانه وینو چې په بعضې ولسوالیو کې یا بعضې ولایتونو کې، هغه ولسوالۍ چې خصوصا لرې پرتې سیمې دي او ناامنه دي، هلته د حکومت له دغه کم ده حکمیت. البته په هغه ساحو کې ډېری وخت داسې تاوتریخوالی سوی ده او حتی صحرایي محکمې سوی دي چې هم په تشویش کوي او غواړو چې دغه حالت بالاخره ختم سي، او زموږ میرمنې یا زموږ خویندې له دغه زجر او له دغه حالته ووځي. خو خپله هڅه هم به کوو دا چې څونه موافقه کېږو انشاءالله دا به نو بیا ورسی
تاسو د مشرانو جرګې لادرسه دا هڅه کوي په داسې یو ارګان داسې یو خونه کې چلته د عمره لوړ کسان هم در سره دي داسې کسان هم در سره دي چې هغوی سواد کچه ټیټه ده کله چې تاسو د میرمنو د وضعیت په اړه باندې غږیږئ یا د تاوتریخوالي څخه خبرې کوئ تاسو خپله تاوتریخوالي سره نه مخ کیږئ یا تاسو خبرې خو نه بندیږي په یو ډول
نه دا د خوشحالۍ ځای ده چې موږ په دا خپله مجلس کې البته خصوصا په عمومي غونډو کې هېڅکله له داسې یو څه سره تر اوسه پورې زه نه یم مخامخ سوی انشاءالله ټول په یو ښه او ارامه فضا کې سره یو د بل خبرو ته غوږ نیسو
مشرانو جرګو غونډو کې چې زه وخت نا وخت برخه اخلم ډېره تاسو غلي وي هغه علت څه وي
دا نو یو سلسله عوامل لري چې زه فکر کوم ویل به یې نو
اما د ضرورت په اساس باندې تاسو رائے ورکوي خبرې کوي هغه څه ډول
هغه څه چې موږ اصلي وظیفه ده او موږ باید فعال ونډه پکې واخلو چې د رایې مسله ده د قانون مسله ده او هغه مشکلاتونه او ستونزې چې دي بیا خپلې چارې خو مخته بیا
همالته د اکثریت سړیو لخوا خو څه تاوتریخوالی بد نظر نشته د دغه موضوعاتو په
اړه
نه اوریدونکو ته ورزو مخکې مو شمیرې ورته بیان کړي وي اتمن د تاسو له کار سره لږ ډېر آشنا شوي دي تنه بلری پکتیکا ته زو لمړی اور دن کې اخلو خبرونه ته ډیزت خیر راغلستړی مشه
شکر دا خیر زنه سب سره جوړې خیرات هم ګران شې
ډیر مننه مونږ خو یو ځان درته معرفي کړو ورور
نن متی الله جان دا پکتیکا ولای تر دوه سالای
متی الله ل پکتیکا نه ډیر زیات په خیر راغلې مونږ ډیر وخت د ولایت نه اړیکې نه لرو خوشاله یو چې تاسو نن را سره په ولایت کې د خزو د وضعیت په اړه به هم لګ ډیر راته وغږیږي د مشرانو جرګې د خزو اړوند کمیسون مشر هم په خبرونه کې را سره دی مخکې خزو په توګه برخه لري کله هغه پښتنې لري هغه به هم واخلو مېرمنې
ما خو هم د پښتنه دغه ده چې د پکتیکا ولایت کې چې دا د ښوونځي او د غلا او د حساب کتاب پرستی چې دا ډېرې دي کوم زوروا کې دي مثال د دلته د پوستو قومندانان چې دي بې ځایه خلک وژنې بې ځایه ظلم او زیاتی کوي غلاوې کوي بې ځایه جاي او خلک ډېر د درخم دوی ورته یي باید موږ د افغاني نه دا ایله ده چې دا خلک زر تر زر د دندو لري کې او ځکه چې دا خلک ډېرې پازاب کړي دي او ډېرې کړي دي
دا چې خبره ملي شورا د مونږ د ملي شورا څخه یو غړي دلته ملمنه ده د پکتیکا ولایت استاد څومره استاد دا غږ تر حکومت رسولې د نورو چارواکو خلکو رسولې دي په دې برخه کې دوی خپل رول ادا کړی استاد په نظر
او خپل مشران مون ته لیدي اشرف غني سره مون ته لیدي دلته مون ته لیدي او هغه د خلک د ضرورت بس له جای جای دلته مړي وو کې کښا سره پیسې لږه سره نور څه کوم استنځي بس هغه وو کې بس د څو پاملرن او هغه نور د کوي پوسې پولیسو علي کې وو
او که د خزو وضعیت تر شو د چز مونږ ملمنه د دوغو موضوعات اړوند کار د ملي شورا له ادرسه مختوړي الته د خزو وضعیت څنګه د دلته مرکز کې حکومت هڅه کیږي د څرنګ راوړی کنه ارڅ د پخو پشان دي
ولا الته د راسي هم د پخو پشان دي هم دلته به د شزو هغه ته به کومه پام لرونه کوم جديد هم ملانه د سيورته
ډیر مننه چې په خبرونه کې را سره وي د مخکې خزي خبرونه لړۍ او درته کوم ستونزې تاسو شکایتونو انتقادونو ته اشاره وکړه ورته به اشاره کیږي چې څه ډول رسیدګي ورته ممکن ده تاسو پښتني مشکل خو اخست ان شاء الله خو له بل اردن کې اخلو بیا تاسو ترازو بل اردن کې ته ورزو رامین کاکړ به مور سره وسلوي خبرونه ته بخیر راغلی ستړي مشه
السلام علیکم
و علیکم السلام ځان معرفي کړو بلې
عبد الله لوګر د ولایت نه
عبد الله ډیر زیات بخیر راغلی خبرونه ته مهرباني
بس مننه د زدران صاحب تاسو نو محترم ملمنونه مننه کو
د مخکې خزي دا لړۍ خو اورې نن را سره غزنی
څخه اور دیموګ دیموګ نظر دیموګ چې څومره ستونزې یا راي جاتوي یا پیدا کیږي دا ټول د حکومتي کسانو له خوا څخه پیدا کیږي حتی دا د خزو ته تاریخوالی هم دا د حکومت له لاسه ایجادیږي
مهرباني ستاسو نظر او په دې اړه باندې پوښه هم ډېر انتقادونه شوي دي
سرداره کنه باید دوه حکومتي کسان یا حکومتي کسان باید دا ول ځانونه اصلاح کړي دا نور ولس اصلاح کړي چې څومره ستونزې کړی دی بیخي سړی په غږېدا نه شي.
خبره چې د اصلاح شوه نو عبدالله فرزند دا ډول مېرمنې لکه د مېرمن شفیقه نوروزخیل په څېر چې هغوی د مشرانو جرګې کې د ښځو اړوند چارې په مخ ته وړي، دوی څه کولی شي د اصلاح لپاره ستاسو په نظر باندې؟
زموږ په نظر باندې چې کله امنیت شي او شرعي نظام شي نو دا ټولې ستونزې ختمېږي.
او مهرباني ستاسو پوښتنه مو نظر وخت. بالکل خیر اوسې عبدالله له لوګر نه. بل اردن کې تورزو تاسو خدا نوٹ کوئ انشاءالله. او مهرباني خبرونه ته بخیر راغلی، ستړي مشي مهرباني خبرې کوئ.
بله
او مهرباني را سره وصل یی د مخکې کې خزي خبرونه لازم دی راځي. تاسو
شکر سلامونه وړاندې کوم تاسو ولمنو ته ګورئ. نو مشکلات خوشته دي زما خاط وکیل صاحب نه یو پوښتنه او دغه نظر وصل شریکوم. نیو می اسباد ما پهونو شروع کیږي به یک دغه کمپاینونه وکړي چې هغه خلک په اولادونه ته واستوي او د هموسنه آمادګي ورته ونیسین، تذکیره ورته واخلي، نو پور ورته واخلي، نو سټیشنری کتابونه یو کمپاین تر سره کړی تر څو د دې لکه دې غاښ چې تر رسیدي دې غاښ په خلکو باندې تاثیر کړی.
تاسو زه که تاثیر کوي خپل تاسو چې د یو لری پرتی سیمې څخه زنګ وهي او دا ډول نظر خپروي د خپل ډیر زیات اغیز لري او دا چې دوی به د ملي شورا له ادرس څخه کوي دا به درته وي ډیر مننه. اما د دوی هڅو ته تر دې دمه چې څه کړی دی فرزن لکه مخکې چې ورته اشاره وشوه تاسو په نظر کافی دی؟
ګوره نظر مشکلاتو د افغانستان او فرصتونو ته په کتلو سر یعنی کړنې ما داسې نه یم چې نو چیزې نه بولم، خو یعنی په هېڅ ما ته حساب ځکه دوی هېڅ نوی یوه طرحه نه لري. دوی باید یو رامنځته کړي، طرحه جوړه کړي د دولت لپاره، په دولت فشار راوړي، هغه څوک چې د دولت مخالفت کړي په هغو باندې فشار راوړي، نور په استعما باندې فشار راوړي، مثبت کارونه ترسره کړي. یعنی هغه نیو د مالیه نه نیولې، یعنی دا چې خلک تحصیل ته، اقتصاد ته، کورنۍ تاوتریخوالي ته، دوی باید قانون جوړ کړي. دوی قانون جوړ کړي نظارت نه کوي. دوی څو قانونونه جوړ کړي، یو دا مثلا د ودونو کې ډېر مصرف شي. آیا دا یوه ورستلې چیرته مثال یا د تعلیم تربیې په هکله باندې ټول خلک لاړ شي جبری شي په هغه باندې خلکو باندې، یا د مالیې په هکله باندې، یا د تاوتریخوالي په هکله باندې؟ آیا راوتلي دی یو ری دی؟ نه، دی راځي میډیا کې سینې هلته ځینې خبرې کوي، ځینې احساسات وکړي، او دغسې ما ته خو په هېڅ کاري خو بیا هم ځینې کارونه شوي دي.
کوم ځینې د اړیکې نیولو نوم دې څه و؟
بس نوم مې منصور مجاب دی، زینه جوړولو مرکز مسؤول دی، کابل څخه امریکا نیولې.
ډیر خیر راغلی منصور خان. ډیر مهم موضوعات مو اشاره وکړه، دا چې دوی د پرمختګ وایي او په وړاندې د ټولو ستونزو اشاره وکړه. خیر استاد له نیک نظر نه درته ووایي چې څه شوي دي، څه کیږي، ولې یا د هڅو رنگ نه دراوړي، په وړاندې ستونزې دي خله چې نن روغتیا سره ووایو. بل اردوونکو ته ورزو خبرونه ته ډیر زیات خیر راغلی، ستړي مشي مهرباني دا وخت سره سره.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. د مخکې خزې خبرونه مو لپاره را سره اوریدل ان شاء الله آشنا خو یې سره.
بله بله
سره. زنده معرفي کړو نور
خادم لنګرهار څخه تاسو او تاسو ملمنو سلامونه.
خیر اوسې مهرباني. وعلیکم السلام.
ما د محترم وکیل نه دا پوښتنه را چی آیا تاسو خو د خلکو نمائندګي کوي، د خلکو وکالت کوي، آیا کله داسې تاسو تللي چې چا تاسو په انتخاباتو کې هغه اوټونه درکړي دي، د هغې خلکو خبرې مو اورېدلې چې تاسو غوښتنې څه دي او چې څه تار وي څه څه غواړی د خلکو دغه خپل دغه رایه ځان ته بیا بعد د هغې نه معلومه کړي که نه ده معلومه کړي؟
نن ورځې مېلمنه خو زموږ سره انتصابي سناتوره ده، هغه له جملې څخه چې جمهوري معرفي کوي سنا مجلس ته. اما استاد دا اندېښنه خورا پر ځای ده، په راتلونکي خپرونو کې به موږ د ولسي جرګې څخه هم داسې استازي ولرو چې هغوی ستاسو په رایو باندې تر دې ادرسه ځان رسوي، بیا ستاسو پوښتنه کوي نه کوي، هغو سره به مخامخ خبرې کوي انشاءالله. اما د دې په هڅو نورې پوښتنې لرې که نه؟ کوم ځای کې چې دا کار کوي لا باید څه وشي ستاسو په نظر باندې دا څومره واقعي شي چې رنګ راوړي؟
خپل نظر مې دا دی صاحب چې دغه کوم د عدالتي چې کېږي، یا د ځینې کسان دي په حکومت کې چې هغوی د رئیس جمهور
امرونه حکومت نه مې او قانون تر خپل اندی کوي دی بعد دې په اړه کې څه پاتې نشي خپل आवाज باید چې خپل مسؤلیت باید راپېښ
پلاندیزمو دوی بدرته وي چې څه کوي په داس حالاتو کې ډېر مننه تر دې د مدرن اردوونکو ساسو لاړیکو نه مننه پښتني موچ متر کړې وړاندې زونه او نظرونه مرا سره شریک کړو مننه وړاندې په خبرونه کې را سره ګډون کولای شي شمیرې مو دي 0995134 بل شمیره ده 0923225 په دې خبرونه په دې شمیرو کولای شي را سره په خبرونه کې ګډون وکړي د مخکې خزي خبرونه هر دوشنبه دا وخت لازادي رادیو څخه زما یوسف زدران قربتو په ژوندۍ بڼه خبريږي تر دې د مچ کوم پښتنې د اردوونکو نظرونه کاو دراشو
ډیره مننه له محترم ورونو سره چې اړیکه ونیوله او خپل د زړه درد له موږ سره شریک کړه البته لومړی پښتنه خو د پکتیا ولایت پکتیکانه ولا وبخې په دې بخندې سره د پکتیکا ولایت څخه موږ ورور چې بله چې ښوونځي کې مشکلات ستا غلا وستا او نه پیګم چې د دغه مسایل مطرح کړل طبعا بدبختانه په د پښتنو مشتو په سیمو کې موږ له دغه ستونزو سره مخامخ یو زه هم د داسې ولایت یم چې تقریبا دغه کدر تویم چې د 15-16 کاله کېږي په دې ولسوالۍ کې جنګونه دي ناامني ده د نجونو مکتبونه باور وکړئ موږ په اکثره ولسوالۍ کې اصلا مکتب نه لرو چې د موږ نجونې زده کړې پکې وکړي دا هم د دې ناامنیو په وجه باندې ده طبعا داسې ستونزې سته سره کله چې دوی خپل غږ اوچت کړي غږ موږ واورو له موږ سره خپل ستونزې مشکلات وایي انشاءالله زه فکر کوم چې هیڅ داسې وکیل یا داسې د خلکو استازی به نه وي چې د خپل معکل غږ دې نه یې رسولی کار نه وي کړی اما دا چې څونه عملی جنبه نیسی دغه سل په سلو کې نه سم ورته ویلی واقعیت به سره وایو بعضې وخت مشکلاتونه سته هغه څه چې د خلکو تمه امید هغه نه پر ځای کیږي په دغه حساب باندې نو زه دغه ورونه چې شکایتونه
درو داسې شکایتونه چې کیږي لکه فرضاً وایي چې د ولور لپاره حتی د واده مراسمو لپاره تر اوسه هیڅ اقدامات نه دي شوي
بله قانون پاسو هم پکې وکړلې خو مګر متاسفانه چې یعنی که موږ تاسو داسې نظر وکړو په افغانستان کې د اکثریت قوانین هم دغه رقم دي دا نه تنها چې موږ د وروالو د واده او مصارف د دې لپاره قانون نه ده
تاسو په خپل ځان بیا عملي کوئ دا قوانین ځکه که تاسو خپل اولاد واده او یغې ته څه ډول واده جوړوي
هغه ته تر خپل امکانات پورې تر خپل واسه پورې څومره چې ساده و څومره چې اسانه و او نه پکې څوک متضرره کېدل تبان ما په ماغه شکل به
ولور ته پکې پام کوي دغه موضوعات ته ځکه تاسو خپل قانون جوړ کړه
بله اتمان تبان چې دغه مسایل ته باید جدي پام لرنه
ودونه چې لیدل کیږي د ملي شورا غړي چې ودونه کوي د حکومت نور چارواکي هغه ډیر په دم او دم سره واده کوي یعنی ډیر زیات ملمانه پکې سندرغاړي پکې خوراکونه پکې نو دلته ولس نه لیکي نه فکر نه کوي تاسو لیوي خداسي کار کوي جوړوي لبل خبر ته به داسې چکیږي
ولی نه دا خو هغه څه دي چې باید به لغو نو پښتنه وسی څوش ته داسې کله چې قانون هم تصویبوي بیا دوباره په خپل داسې عمل کوي احساس په خبره باندې چې ډیر شاندار ودونه نیسي په ډیرو غذاف مصرفو باندې خو دا باندې زه څه وایم
تاسو یې په ملي شورا کې غږ پورته کړی دی ادرس مو ویلی چې ستا واده و تا باید داسې کړی ولې داسې وشو
نه
که نه او نور چا هم نه دی کړی او اما د ستونزو د حل لپاره یو باور خو لکه عبدالله چې ویلي چې حکومت چې څه نه کوي نو پړیم بیرته په حکومتي چارواکو اچوله ننګرهار نه خادم فکر کوم بله پوښتنه درلودله هغه خو هم تاسو اړوند نه کېدله ولې وړاندیز یې درلودو تاسو په ملي مسایلو کې یعنی څومره د حکومت طرف نیسئ څومره د خلکو رایې نظر ته ګورئ
بله موږ همیشه هغه څه چې د خلکو په صلاح باندې وي هغه څه چې د ملت په صلاح او په خیر باندې وي موږ تل د هغو کړنو د هغو حمایت کړی او بیا یې هم کوو یو څه سله ناخوالې شته چې حکومت وحدت د ملي وحدت حکومت ته تاسو وینئ چې دوی په خپل منځ کې هم ستونزې لري طبعا اوس په دا اوسو ورځو کې وینئ چې
حتی سیاسي موضوعات ته نه ځو نور اردن کو پختنی خوب پاتی ندی تا سوم نورت کردی تا سویل واری
دغه وروسته د نګرهار له ولایت اول چې د ویل څکل تاسو د خلکو پرې راځي ګرځې کزه انتصابي سناتور نه زواب خو مګم انتصابي سناتور هم د خلکو نماینده د سازولي کوي دا چې دغه خلک دي چې موږ معرفي کوي یا په موږ رئیس جمهور ته بیا د رئیس جمهور لخوانه منګه ملي شورا ته معرفي کیږو د خپل خلکو لخوانه د خپل نو هیڅ وخت موږ نه وایو چې موږ د خلکو دغه نه یو د خلکو استازي نه یو د خلکو ستونزې نه دی اوریدلی همیشه له خلکو سره نه خیر نه له خلکو سره همیشه په تماس کې وو د خلکو د ستونزې مې اوریدلی دي
دوی سره مو ستونزو ته رسیدګي کوي خوخیږي مو چې ولاده موضوعات وڅېړي
سنځي خو ډېرې دي له هر هر خې خوغه سنځي چې زیاتره د خزو سنځي دي چې ځکه خپل ماویل چې په کمیسون کې څکارم کوم
په ډېر موضوعات تاسو ته راځي کی
بلې د خزو پاروند هاو نور سنځي هم په هر ارسه کې چې کله چې څوک ته مراجعه وکي تر هغه چې د موږ امکاناتي او کور سره خپل لیزل کوو او د دې سنځو ته رسیدل
او دا خو تاسو مسؤلیت هم یو ډول جوړیږي ټولنیزو هڅو ته کراشو تاسو د دارالمعلمین په جوړیدو کې فرضاً همکاري کړې ده د یو کولسوالۍ چې هلته تعلیمي امکانات نسبتا کم به وو ځینو نجونو او مېرمنو ته مو د تعلیم یا لا زده کړو زمینې برابرې کړې چې طبعا خورا زیات اغېز به لري له دې وراخوا نور داسې واړه واړه کارونه په داسې حال کې چې غټ کارونه دي ولې واړه معلمي څه مو کړي دي
البته ما د روغتیا له وزارت سره څو د طبي خدماتو یا صحي خدماتو په حساب باندې له دوی سره خبرې کړې دي ورغلې یم د خپل کلینیکونه ولسوالو یو کې چېم د خپل ولایت لپاره مهوار چا چې راته مراجعه کړې دي ستونزې یې لرلې ده البته داسې زه ځان په خپل ولایت پورې تنا محدود نه بولم زه وایم زه د ټول افغانستان نماینده یم د ټولو خلکو نماینده یم هر څوک چې ما ته راځي له هر قومه له هر ټبره چې اوسي زه له دوی سره انشاءالله همیشه د دوی په درد کې مې خپل ځان شریک بللی ده له دوی سره مې منډې کړې دي له دوی ستونزې مې اورېدلې دي خو ما دغه د خپل ولایت چون د موږ ولایت ما درته ویلې چې یو جنګ ځپلی د جنګونه پکې دي ناامنۍ سته هغه امکانات چې خلکو ته باید ورته لاسرسی ولري متاسفانه نه لري او بله موضوع چې د موږ د ولایتي شفخانې په مسله کې ما ډېرې لیزلې وکړلې او تر اوسه پورې هم ادامه لري چې هغه یو څه څلوېښت فیصده کار یې اوس متاسفانه بیا هغه قراردادي لاړو کار همداسې پاتې سو تر دې حده چې کله چې په تدارکاتو په جلسه کې له رئیس جمهور سره ولیدل هلته مې دغه وړاندیز ورته وکړو
په دغه موضوعاتو موږ ته تیره پنځشنبه ځینې شکایتونه هم را رسیدلي او موږ یوه بله خپرونه لرو د یو کلي زرغونو ډرامه او ورپسې ټولنیزو دغه موضوعاتو باندې بحث چې د افغانستان له بېلابېلو سیمو ورته نظرونه او پیغامونه راځي هغه پنځشنبه 12:30 بجې خپرېږي په هغې به بیا په هغې خپرونه کې بحث کوو البته د اړونده کسانو سره تاسو یې څو کلونو راهیسې دلته فعالیت کوئ طبعا مادي او امتیازات به هم لږ ډېر وي یا به نه وي که تاسو خپل خدمت وکړئ فرضاً څو نفر سره یو ځای شي او تعلیمي مرکز جوړ کړئ صحیح مرکز جوړ کړئ ولې دا ډول خدمتونه ته وایي مخه نه کوئ تاسو
د دې ورور ډېر خبر اندیس وو کله چې شرایط مساعد او زمينه مساعد وي طبعا ولې څوک لیوالتیا نه لري چې دا یو کار وکړي چې ادقل خپل خلکو ته یو مرکز جوړ کړي یا د انجنونو لپاره یا کورسونه جوړ کړي مونږه مګم هڅه کړې ده دغه بعضي مسات چې دي په دې اړوند کار کوي له دوی سره په تماس کې یو هغه چا چې غوښتنې رانه کړې موږ په خپل دوی توړندزونه کړې دي چې مثلا په دغه ولایت کې په دغه ولسوالۍ کې دغه شی ته ضرورت ده هغه ولسوالۍ چې فرضاً اقتصاد په بخش کې وړې وړې پروژې لري دوی موږ دغه پروژې ورته وایي چې په دغه ولایتو کې په دغه ولسوالۍ کې دغه پروژې باید تطبیق شي چې له دې خلکو سره کومک مرسته وسي هغه خویندې مې اقتصادي وضعیت یې خراب ده چې له دوی نه مستفید شي وکولای شي دوی په خپله خود کفا شي
ویله چې تاسو دا هڅې رنګ راوړي او بالاخره د ستونزې حل شي کراشو دغه ټولو مصروفیتونو هڅو او طبعا دا به تشویشونه هم ایجاد به ځان سره تاسو دومره موقع
کلینو ته رسیږي یا د خلکو ستونزو ته د هیواد ستونزو ته کورني ژوند باندې مو اغیزې کړي دي دغه څو
نه خوشبختانه چې د فامیل له طرفه زه البته چې زما خاوند د ما سخت حمایت کوي په دې لاره کې او دوی ما ته دغه زمینه سازی کړې ده کله چې له فامیله چا ته زمینه مساعده نه سي حتی د ما د زده کړو په وخت کې کله چې ما واده وکړ زه د دولسم صنف فارغ تحصیل وم لوړې زده کړې مې نه وې کړې مګر ما وروسته چې د وروسته د واده نه دا نورې زده کړې سرته ورسولې چې د دغه ټولو د حمایت کوونکی او هغه څوک چې ما ته یې دا روحیه راکړه چې زه باید لوړې زده کړې وکړم دغه زما خاوند و
یو څه ډېر مروج داسې دي چې د یو مخکښ سړي تر شا د یوې ښځې لاس وي ستاسو چې مخکښ یو سړي لاس او نو ډېر مننه په خپرونه کې لګډون د مشرانو جرګې د ښځو اړوند کمیسون مشره شفیقه نوروزخیل را سره درو نوردونکو په خپرونه کې وه په خپرونه کې له وزر نه ستاسو مننه درو نوردونکو له تاسو نه مننه چې په خپرونه کې را سره وی او په خپرونه کې مو اړیکې را سره ونیولې نظرونه او پیغامونه مو را سره شریک کړل دا خپرونه دلته پای ته رسیږي خدای پامان
آزادی رادیو ته په دیش میر خپل پیغامونه را ولېږي 0000023 او یا هم 0000022 یاو 2415